دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زه نظرانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي چې د جنو د زهرا ارکسترا په ګډون یو سل یو هنرمندان او سندرغاړي د افغانستان نه قطر ته انتقال شوي دي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد سرمست چې اوس د استرالیا په میلبرن کې دی د فرانسوي خبري ایجنسی ته وویل چې دا هنرمندان په کابل کې د قطر د سفارت په مرسته دوه ته رسیدلي دي. هغه وویل چې دوی په پرتګال ته ځي په دغو یو سل یو کسانو کې تر نیمایي زیاتې ښځې دي. نوموړي ویل طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د دغو جنو د ویزو په اړه پوښتنه وکړه خو د قطر د سفارت چارواکو مداخله وکړه او ستونزې حل کړه. هغه وایي چې جنو او خزو ته ویل شي وو چې دوی په موقتی خدمتي پاسپورتونو سفر نشي کولای. دا مهال د افغانستان ډېر وتونکي کسانو ته هم دغه ډول پاسپورتونه ورکول کیږي. نړیوال ټولنې د افغانستان د قانونو شتمنۍ ته بیا پام اړولې ده. داسې اټکل کیږي چې د افغانستان د سخت جغرافیایي جوړښت د ځمکې لاندې د شتمنۍ بس د پاسه یو ټریلیون ډالر ارزښت ولري. دغه پاملرنه په داسې حال کې د شتمنۍ ته اړوي چې د طالبانو حکومت د سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او د قانونو د زیرمې کېدای شي د ډلې ته د عاید یو ښه منبع شي. طالبان د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د مخه د دغو قانونو په مالي اهمیت پویدل. د ملګرو ملتونو د 2020 کال د جون د میاشتې د رپورت لمخې طالبانو د عاید یو عمده منبع د قانونو استلو. د بخانې نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورت کې په طالبان په دې تورن کړی دی چې د دایکونډي په ولایت کې 14,000 افغانان وجلی دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا پیښه د اګست په 13 نیټه شوې ده. وایي په وجل شو کسانو کې د حکومت یوولس تسلیم شوي سرتیری او دوه نور ولسی خلک شامل دي. په دغه رپورت کې دا وژنې غیرقانوني بلل شوې دي. طالبان د اګست په 15 نیټه کابل ته ننوتل او تر هغه مخکې نور ولایتونه هم ورته تسلیم شوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په دې اړه ویډیوګانې او تصویرونه هم ترلاسه کړي دي او تصدیق کوي چې دا کار شوی دی. دوی په طالبانو غږ کړی دی چې زر تر زره دي د کسات اخیستلو وحشي اعمال بند کړي. امریکایي چارواکي وایي ټاکل شوی په همدې روانې اونۍ کې د متحدینو خراغلاست عملیاتو پروازونه پیل شي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت ویلي چې د افغانستان نه د تخلیه د بهیر په وخت راستل شوی افغانان چې ډېری د اروپا او منځني ختیځ په هیوادونو کې ځای په ځای شوي متحده ایالاتو ته راوړل کیږي. د وزارت په اعلامیه کې چې د دوشنبه اکتوبر سلورمه نا وخت خبره شوی راغلی د متحدینو خراغلاس د عملیاتو پروازونه په همدې اونۍ کې پیلېږي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې امریکا نه ټول نو راغلو افغانانو کډوالو ته چشمیرې سره باندې نه سلوي خزر دی د لازمی واکسین کولو بهیر بشپړ شو. په اعلامیه کې ویل شوی د متحدینو خراغلاس عملیاتو په ټول هیواد کې افغانانو ته چې په اتو نظامی کمپونو کې په موقتی توګه پراته دي د شری چیچکو او نورو ناروغیو د واکسین کولو تاریخي بهیر بشپړ کو. د افغانستان حکومت تر دې مخکې د اکتوبر 15 چې د خونکو نړیواله ورځ په توګه باندې منځل کیږي هر کال منځله خو طالبان چې اوس مهال په کابل کې حکومت لري د دغې ورځې منځلو لپاره هیڅ دولتي مراسم نه نیول شوي. یو شمیر خونکي وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د زرګونو خونکو برخلیک ناڅرګند دی او د سو میاشتو راپدې خواهي معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. په کابل کې د هلکانو د خونځې یو خون کې محمد ظریف امریکا غږ ته وویل چې د شاوخوا سلور میاشتو راپدې خوا معاش نه دی ورکړل شوی. نوموړي زیاته کړه چې خونځې ته د تګ راتګ په مهال باید اویا افغانۍ د موټر کرایه ورکړي خو د پیسو د نشتوالي له امله مجبور دي تر خونځې 100 کیلومتره په بایسیکل لاړ شي. د متحده ایالاتو د خبرداریو او اعتراضونو سره چین د تایوان د هوایی دفاع سیمې ته د دوشنبه په ورځ اکتوبر 4 جنگی جټ او بم غورځوونکي الوتکې استولې دي. تایوان چې ځان یو خپلواک هیواد بولی خو چین یې د ملکیت ادعا کوي د بیجینګ په دې کار اعتراض کړی دی. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د چین 4 جی 14 جنگی جټ الوتکې په خپل هوایي فضا کې لیدلې دي. د تایوان ترڅنګ متحده ایالاتو هم د چین دا کار په سختو ټکو غندلې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکی په دې حقله په خبري کانفرنس کې ویل، مونږ د چین غواړو چې د تایوان په ضد خپل نظامی، ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه او زور ویل بند کړي. مونږ د تایوان د ترانګې په سولې او ثبات کې دایمي ګټې لرو. د پاکستان د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې د تیرو یوې شپې راهیسې انټرنیټ بند کړی شوی دی. په دغه سیمه کې انټرنیټ د هغې وروسته بند شوی دی چې په 15 سپتمبر د جنوبی وزیرستان په لدها تحصیل کې په یو برید کې و پاکستانی پوځي سرتیری ووژل شول. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د کوهاټ پوهنتون د جرنالیزم د څنګه زده کوونکي ګلزمان وویل د دریو اونیو راهیسې په جنوبی وزیرستان کې انټرنیټ بند دی. دا په داسې وخت کې چې د 10 او 12 ټولګي نتیجې راغلي او نوې داخلي کیږي چې زیاتره دغه آنلاین دي. په جنوبی وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ځایي مشر ایاز وزیر وایي په وزیرستان کې چې انټرنیټ روان شوی و د خلکو کاروبار ورسره ښه شوی و، د زکونکو مسلې ورسره واری شوې او په بهر ملکونو کې د مشتو خلکو سره د کورنیو رابطې پیل شوې. خو اوس چې انټرنیټ نشته نو خلک د مختلفو مسایلو سره مخ دي. درنو اوریدونکو، دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی په دا رپورت راوخو چې د اوږده ځنډ وروسته نن په افغانستان کې د پاسپورت د ویشلو بهیر بیرته پیل شو. د طالبانو د اسلامي امارات د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د پاسپورت ریاست د پخوانیو شزینه کارکونکو په ګډون ټول کارکونکو د ریاست ته بیرته ستنه شوی دي. د باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت راستولی.
د یو اوږد ځنډ وروسته د طالبانو اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورټ د ریاست دفتر پرانیست چې له مخې به یې په لومړي سر کې هغه 50,000 کسان نوي پاسپورټونه ترلاسه کړي چې د مخې د پاسپورټ ترلاسه کول لپاره دغه ریاست سره نوملیکنه کړې وه. د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورټ د ریاست سرپرست مولوي عالمګل حقانی د پاسپورټ د ویشلو د بهیر د پیل غونډې ته په وینا کې ویل چې له کابل وروسته به په ولایتونو کې هم د پاسپورټ د ویشلو بهیر پیل شي. د کورنۍ چارو وزارت د مطبوعاتو رئیس سعید خوستی خبر ته ویل چې اوس مهال به پخوانی رژیم د افغانستان اسلامي جمهوریت په نوم پاسپورټونه خلکو ته وویشل شي. سعید خوسی ویل چې د پاسپورټ ریاست د خزینه کارکونکو په ګډون ټول پخوانی کارکونکي دغه ریاست ته ستانه شوي دي.
رسنیو کې هم دا خبره ډېره ښکته پورته کیږي چې اسلامي امارت د ښځو د حقوقو په برخه کې ناغېړي کوي. موږ ژمنه او په دې ژمنه د خپل ژمنه په قدم په قدم پوره کوو. د پاسپورټ ریاست ټول خزینه کارمندان راغوښتل شوي او بیرته خپلو کارونو ته ستنې شوي.
د کورنۍ چارو وزارت د مطبوعاتو رئیس ویل چې دوی زیات تمرکز په دې کوي چې د هیواد ټولو مسلکي کادرونو څخه استفاده وکړي. هغه ویل چې د پاسپورت ریاست د رئیس پرته نور ټول کارکونکي دغه ریاست پخوانی کارکونکي دي.
اسلامي امارت په ټولو برخو کې تعهد لري، ژمنتیا لري چې د هیواد څومره مسلکي کادرونه دي، څومره مسلکي ځوانان دي، هغه به بیرته خپلو کارونو ته راغوښتل کیږي. د هغوی نه به کار اخیستل کیږي. هغوی به موږ سره د دې هیواد په بیا رغونه کې، د دې هیواد په آبادۍ کې اوږه په اوږه شرکت او برخه.
د پاسپورت د ریاست د چارواکو د وینا له مخې اوس مهال به هر ورځ تر شپږ زرو پورې نوي پاسپورټونه د پاسپورټ غوښتونکو ته وویشل شي. د اګست په 15مه چې طالبانو کابل ونیو، ورسره د نوو پاسپورټونو د ویشلو بهیر هم بند شو. د پاسپورټونو د ویش د بندېدو له امله هغه شمېر افغانان چې بهر ته د سیاحت، درملنې او یا هم په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو لپاره د تللو نیت درلود، د ډېرو ستونزو سره مخ شوي وو. د پاسپورټ د ریاست د معلوماتو له مخې په تېرو اونیو کې چې د پخوا په نسبت خلکو اړتیا زیاته شوې وه، شاوخوا 1,000 کسانو په آنلاین بڼه د پاسپورټ ترلاسه کول لپاره دغه ریاست ته خپل غوښتنلیکونه استولي دي. کسان نن د پاسپورټ ریاست ته خزینه کارکونکو په ګډون د دغه ریاست ډېر پخواني کارکونکي ورسانه شوي وو، خو د سه شنبې په ورځ د پاسپورټ د ویشلو لړۍ پیل نه شوه. د پاسپورټ ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه ریاست کې شاوخوا 1,000,000 سپین پاسپورټونه شته چې د ډېرو میاشتو لپاره به د پاسپورټ غوښتونکو اړتیا پوره کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان جنرال ستینلی مکریستال ویلی د افغانستان جګړه د توقعاتو خلاف پر مخ ولاړه. د امریکا د پوځ دغه مشهور جنرال د دوشنبه په ورځ د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په یو بحث کې ویلي چې د افغانستان شل کلنه جګړه یو ناکامي باید ونه ګڼل سي. د افغانستان د کورنی وضعیت او د جنرال مکریستل د خبرو نور جزئیات په د سمیع الله جلال څخه واوري.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د اسلامي امارات ځنګړي قطې د کابل ښار شمال په ولسمه حوزه کې د داعش ډلې په مرکز تیر شپه ناوخته عملیات کړی دي. نو موري زیاته کړی ده چې د یادو عملیاتو پر مهال د داعش ځاله په بشپړ توګه له منځه تللې او په یاد مرکز کې د داعش ټول غړي وژل دي. خو نو موري نه دی ویلي چې په یاد مرکز کې د داعش څومره غړي وژل شوي دي. طالبانو دغه عملیات په داسې حال کې وکړل چې تیر ورځ د کابل ادګا جماعت دروازه کې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو طالبانو نه دی ویلي چې د تیر شپې عملیات له یادې چاودنې سره تړاو لري او که نه. د کابل یو شمېر اوسیدونکي د پرون ورځې د چاودنې په اړه چې کابو 15 کسان پکې ووژل شول او څو نور ټپیان شول وایي
انتظار وخت نه خپل سامان سره ناست وم. هغلته مې سامان ایښی دی ورو ورو بشي انتظار وشو موږ دغه لاندې کندې ته دندګۍ ته ځان خطا هلته ځان خطا کړ بس ورو ورو انتظار وشو هلته څو کسان هم پراته وو. یو موټر وه هلته ټوډي ولاړ وه دروازې خوله کې هغه هم داسې یو خوا دوانډې والا لکې کې وو
طالبانو په کابل کې د امنیت لپاره خپل هڅې زیاتې کړې دي. طالبانو د سړکونو پر سر جګړې ختمې کړې، شکمن مجرمین احضار کړي او د هغو کسانو پسې ورغلي چې خبرو ته غوږ نه نیسي.
دا خو دا کسان چې وو د قسمه قسمه جرمونه کړي وو، چا قتل کړی وو، چا د خلکو موبایلونه پیسې اخیستي وو، څوک په غدا ګرځوي، چا سره توپانچې ګرځوي دي. نو دا اوس انشاء الله محکمې ته وړل کېږي، هغه څه پیسې ده کوله.
اوس اکثریت افغانان د طالبانو له سختو تګلارو، ایدیالوژي او یا هم د میرمنو په وړاندې له سختو محدودیتونو ویره لري.
قانون نشته. زموږ قضایي سیستم له منځه ولاړ. هر څه چې یو څو کسان د تړلو دروازو تر شا وایي، دا هغه څه دي چې تاسو باید وکړئ. که ولاړئ نو تللی یاست. موږ په داسې وضعیت کې یو.
طالبانو ډېر ښکلی نظام ده، ډېر ښکلی قانون ده. د غمر ښکلی قانون بیخي په افغانستان کې بیخي راغلی نه ده. دا دی یو چې کوم راغلی ده، زور ظلم چا سنه کې حق اقدر ته رسیږي. نور وایه.
طالبانو په نوې ملسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال کله یوې خوا آرامي راوستې وه او فساد له منځه تللی و، خو له بلې خوا هغوی له اسلامي قوانینو څخه د خپل تفسیر له مخې سخت قوانین وضع کړي وو. د هغوی په سزاګانو کې د غلو د لاسونو پرې کول او د قاتلانو قصاص کول هم شامل و چې اکثریت به تا محضر کې ترسره کیدل. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
قدر من اوریدونکو، مخکې لدې چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي، طالبانو په سیمه ییزه کچه زیاته ډیپلوماسي وکړه. اټکل دا و چې د سیمې هیوادونه به طالبان ډیر ژر په رسمیت وپیژني، خو سره له دې چې د سیمې اکثره هیوادونه په ښکاره د طالبانو په اړه مثبت نظر لري، خو طالبان یې لا په رسمیت نه دي پیژندلي. باور دا دی چې که طالبان ژر لاس په کار نسی، شاید د سیمې هیوادونه به نه یوازې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني، بلکې د طالبانو په وړاندې به خپل مثبت نظر هم بدل کړي.
د دې سره سره چې په سیمه ییزه کچه د طالبانو پر وړاندې تر یو بریده مثبت فکر موجود دی، پوهان فکر کوي چې وخت په تیزۍ سره د طالبانو له لاسه په وتلو دی. اندېښنه دا ده چې که هغوی بیړه ونه کړي، طالبان به د افغانستان د ګاونډیانو لخوا د دوی سره د ښو اړیکو او د دوی په رسمیت پیژندلو بالقوه فرصت له لاسه ورکړي.
Certainly. Now it's a cooling period, I would say that
یقینا اوس د آرامۍ وخت دی. زه به ووایم چې کارونه یو مخسم شي یقیني نه دي. اوس یو بدلیدونکی حالت دی. اوس ټول خلک د طالبانو چلند ته ګوري. د طالبانو د مخالفانو لخوا له هیواد نه د باندې د جلا وطن حکومت جوړولو خبرې روانې دي. که دا کار وشي، که دوی یو مناسب اپوزیسیون چې وسله وال وي رامنځته کړي، بیا به دا کار د طالبانو او د ګاونډیانو ترمنځ د آینده اړیکو په باب نقش ولري او دغه رقابتونه به رامنځته شي.
د طالبانو او د ګاونډیانو ترمنځ یې اړیکې غیر یقیني دي. د افغانستان ګاونډیان د طالبانو سره د کار کولو لپاره خپلې غوښتنې او د دوی په اړه اندېښنې لري. دوی دې ته منتظر دي چې د طالبانو حکومت څنګه پر مخ ځي.
I think for Iran they're looking at
دوی زیات مطمئن ندی. زه فکر کوم د ایران لپاره ایران د هزارگانو او شیعگانو پر وړاندې د طالبانو چلند ساری او دا کار به ایرانیان یو څه اندېښمن کړي. فکر کوم پاکستان تر ډیره دا مهال مطمئن دی، خو دوی به یو څه نور ټول شموله حکومت غوښتی وی. زه فکر کوم ټول خلک یو څه مضطرب دي. ټول خلک دا ګوري چې معلومه کړي چې آیا دوی له دې حکومت سره کار کولی شي.
طالبانو په وار وار له نړۍ او ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د درلودلو غوښتنه کړي او ویلي دي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر وړاندې وکاروي.
ټول هغه بین ملي اصول چې د یو نظام د رسمیت پیژندلو لپاره ضروري دي هغه عملي سوي دي. نړیوالو او دند جوړیږي سره افغانانو سره همکاري ولري، کومک ولري، له ډیپلوماټیکو لارو نه موږ وپیژني او هغه ستونزې باندې اندېښنې دوی لري یا هیڅ کوي هغه موږ سره د ډیپلوماټیکو لارو نه شریکي.
له دې سره سره چې د سیمې هر هیواد له طالبانو خپلې ځانګړې غوښتنې لري، دوی یو لړ ګډې غوښتنې هم لري. داسې ښکاري چې د افغانستان ګاونډیان لا هم د طالبانو له ژمنو مطمئن نه دي.
نړیوالو دې ته کتل چې د طالبانو د ژمنو پر بنسټ دوی به نماینده یا ټول شموله حکومت چې نورو سیاسي او توکمیزو ډلو ته استازیتوب ورکړي رامنځته کړي، خو زه فکر کوم هغه حکومت چې رامنځته شو دغه یې ښایي یو لامل وي چې ځانګړي هیوادونه یې په اړه مطمئن نه دي. نور لاملونه یې دا دي چې هیوادونه د طالبانو چلند ته ګوري. دوی دې ته چې د امنیت ترهګرۍ او اسلام پالی افراطیت په اړه څه ډول چلند کوي او دوی په څه ډول نورو هیوادونو ته د اسلام پالی ایدیالوژي د خپرېدو مخه نیسي.
کله یوې خوا طالبان په ډیپلوماتیک ډګر کې تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري، خو دوی توانېدلي چې بشري اړخ له ډیپلوماتیکو اړیکو څخه جلا وساتي.
نړیواله ټولنه لا پخوا د بشري مرستو ورکولو څخه ملاتړ ته رامخته شوې. یوازینی استثنا دا ده چې دوی نه غواړي خپلې مرستې طالبانو له لارې ولیږدوي. تر کومه چې ماته معلومه ده، طالبانو ملګرو ملتونو او نورو نادولتي ادارو ته د فعالیت کولو اجازه ورکړې. څومره چې ماته معلومه ده، طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی په رسمیت نه پیژندلو له امله د مرستو مخه نه نیسي. همدارنګه نړیواله ټولنه هم پرته له دې چې د په رسمیت پیژندلو پوښتنه حل شي دوی مرستې کوي او یا مرستو کولو ته لیواله دي.
داسې فکر کېدلو چې د کابل له نیولو وړاندې د طالبانو د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ له امله به دوی وکړی شي چې ډېر ژر په سیمه ییزه کچه له یو شمېر هیوادونو څخه ډیپلوماتیک ملاتړ ترلاسه کړي. خو داسې ښکاري چې د طالبانو لپاره د سیمې له هیوادونو د ډیپلوماتیکي پیژندګلوي ترلاسه کول به یو څه وخت ونیسي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو کارپوه اکیل رمیش ویلی که چیرې په افغانستان کې د شلکلین جګړې پر ځای هدفي بندیزونه د وسلې په توګه کارول سوی وای، شاید د افغانستان لپاره به ډیر اغیزمن وای. څېړونکی رمیش په دې باور دی چې اول باید هدفي اقتصادي بندیزونه په پاکستان کې پر نظامي تجهیزاتو او جنرالانو ولګول سي، څو ملکي بیګنا پاکستانیان هم اغیزمن نسي. او امریکا باید د افغانستان مساله او ستونزه په اخلاقي بڼه او په شنیت سره هغه څه چې لازم ده حل کړي او د افغانانو سره مرسته وکړي. تفصیل په رپورت کې ووري.
کانګریس ته د پوځي جنرالانو د ورکړ شویو بیانونو په اړه ویل کېږي چې د جنرالانو او همدارنګه د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا ورکړ شوي بیانونه متفاوت وو. په دې اړه ستاسو ارزونه څه ده؟
هولا بده مرغه چې دوی دا فرصت د دوړخیز جنجال لپاره کاروي. زه فکر کوم د افغانستان مسأله او د لانجه باید په اخلاقي بڼه او په فضیلت سره هغه څه چې لازم ده حل کړي او له افغانانو سره مرسته وکړي. زه فکر کوم بایدن له دې سره ډېر علاقه لري او غواړي چې د افغانستان مسأله ژر تر ژره هېر کړي.
د یو څېړونکي په توګه که ستاسو نظر راوخم، د افغانستان مسلې او اوسنی وضعیت په کتو دا یو ناکامي ګنۍ او که هو نو د دې ناکامۍ مسؤلین څوک دي؟
Yes, definitely there's a huge failure.
هو یقینا دا له هر اړخه لوی ناکامي ده، خو مسؤل څوک ګڼل کیږي؟ دا په دې پورې اړه لري چې تاسو چیرې ناست یاست. که زه په افغانستان کې ناست یم نو وایم پاکستان ګرم دی، غربي ځواکونه مسؤل ګڼل کیږي. د دې په اړه په لویدیځ کې د سیاسي ارادې پر نشټوالی اچولای شو چې د پاکستان او پکې د تروریستي ډلو په وړاندې ونه درېدل او دا تروریستي ډلې په افغانستان کې په چریکي جګړې کې راښکیل شوې. خو که تاسو په امریکا کې ناست یاست نو پړه به یې پر پخواني ولسمشر او افغان ځواکونو واچوئ. که تاسو په پاکستان کې یاست نو افغان حکومت به ملامت کړی او د لویدیځ ټولو هڅو ته به د امپریالیزم نوم ورکړئ. نو دا په دې پورې اړه لري چې تاسو چیرې ناست یاست. خو د یو څېړونکي له نظره زه به دا ووایم چې دلته ډېر اړخونه ملامت دي. لویدیځ یقینا ملامت دی، پاکستان پکې ګرم بلل کیږي. لویدیځ سیاسي اراده نه درلوده چې جګړه پاکستان ته یوسي. دوی سیاسي اراده نه درلوده چې د استخباراتو د پاکستان د آی اس آی په وړاندې د درېدلو سیاسي عزم ونه کړ. دوی پاکستان د لوجستیکي اړتیاو لپاره وکاراوه او په دې کار سره خپل لاسونه په خپل وتړل. نو پاکستان او لویدیځ د هغه څه مسؤل دي چې په افغانستان کې پېښ شول.
تاسو کانادایی قانون جوړونکو ته هم د پالیسۍ په برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. دا څه ډول وړاندیزونه دي او د افغانستان په مسلې کې به څنګه مرسته وکړي؟
So I offered Canadian lawmakers in particular because
موږ زمګړې توګه د کاناډا قانون جوړونکو ته وړاندیز وکړل، ځکه زه ګورم چې د کاناډا او فرانسې په شان د ځینو لویدیځو هیوادونو په برخه کې اوس هم امید شته. دوی د پاکستان تاکتیکونو ته غاړه نږدي. نو ما یو لړ وړاندیزونه وکړل. یو باید هدفي بندیزونه ولګول شي پر پاکستانی جنرالانو او د آی اس آی پر افسرانو. که تاسو په پنشیر درک د مقاومت پر ځواکونو باندې بریدونو ته پام وکړئ، نو هماغه وخت د آی اس آی مشر په کابل کې وو. زه فکر نه کوم چې په داسې وخت کې دی په کابل کې د هغه شتون یو تصادف واوسي. زما مطلب دا دی که چیرې موږ د شل کلنې جګړې پر ځای هدفي بندیزونه د وسلې په توګه کارولی وای نو دا به ډېر اغېزمن وای. نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې باید پر نظامي تجهیزاتو او جنرالانو اقتصادي بندیزونه ولګول شي. په دې کار سره به ملکی پاکستانیان هم اغېزمن نشي چې بې ګناه دي، او دوهم دا چې پاکستان باید د اف اے ټی اف په تور لیست کې شامل شي. او دریم زه به وایم چې دلته د کډوالۍ مسله هم شتون لري. په متحده ایالاتو کې کورنۍ سیاست کله د نړیوالو اړیکو سره په ټکر کې راځي. مثلا په امریکا کې دننه داسې ډلې شته دي چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ملاتړ کوي، د طالبانو ملاتړ کوي. زه فکر کوم د دې سمولو لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې په واشنگتن او په لندن کې د لابیګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینې معلومې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن روانه اونۍ د هیواد کورنۍ اجنډا د پرمخ بیولو د لپاره هلې ځلې ګړندۍ کوي. د جمهور رئیس ډیموکرات ګوند د دوه لایحو په سر چې یو یې د 1.2 تریلیون ډالرو زیربنایي بسته ده، او بل یې د 3.5 تریلیون ډالرو ټولنیز لګښتونه دي، په خپلو منځو کې اختلاف لري. جمهور رئیس بایدن به په خپل ګوند کې دننه دا اختلافات څنګه لمنځه وړي؟ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال میشل ګیون پښتو ژباړه برېښنا عمرخیل تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تر فشار لاندې دی چې د خپل دموکرات ګوند د غړو ترمنځ اختلافات لمنځه یوسي، او دواړه اړخونه د دوه سترو لاهیو په سر چې د یو بل سره تړلي دي او د ولسمشر د کورنۍ اجنډا د پاره ډېرې مهمې دي یو موټی کړي.
زه تاسو ته وایم چې موږ به دا ترسره کړو. دا مهمه نه ده چې کله، پروا نه کوي چې موږ به دا په شپږ دقیقو، شپږ ورځو یا شپږ اونیو کې کوو، خو ترسره به یې کړو.
د امریکا د دوړو ګوندونو په مرسته د 1.2 تریلیون ډالرو د زیربنا لاهیه چې د سړکونو پلونو او د لویو لارو جوړول پکې شامل وو د امریکا په سنا مجلس کې تصویب شو. خو دغه لاهیه بیا د استازو په مجلس کې د دموکرات ګوند د مترقي او منځلارو غړو ترمنځ د اختلاف له امله لا نه ده تصویب شوې. دموکراتان وایي دا لاهیه به تر هغه تصویب نه کړي چې د دوی ګوند د 3.5 تریلیون ډالرو په ارزښت د بل لاهیه په سر یوې وکړې ته نه وي رسیدلي چې پکې ټولنیز لګښتونه لکه د چاپیریال ساتنې، تعلیم او د ماشومانو د ساتنې لپاره مصارف شامل دي. د اریزونا ایالت یو منځلاری سناتوره کریستین سینما په یو بیان کې د دې لاهیه په تصویب کې ځنډ د نه بخلو وړ عمل بللی او وایي د بل لاهیه یرغمل نیولې ده.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د افغانستان د خلکو لپاره بشري حالات ډېر ډراونکي او ناوړه دي. شپږ سوه زره تنه چې نیمایي ماشومان دي د جنگ او تاوتریخوالي له ویرې بېزه شوي دي. څه باندې 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو نه ټیټ دي د لوږې د خطر سره مخامخ دي او روغتیایي سیستم د لمنځه تللو په حالت کې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش له هغه وخت نه راپدې خو چې طالبان قدرت ونیو په افغانستان کې د بشري وضع په اړه کې د لوړې ساتي لومړی غونډې د وینا په ترڅ کې ویلې د افغانستان خلک ژغورنې ته ضرورت لري. د لسیزو د جنگ کړاو او بې امنیتۍ نه وروسته دوی د خپل ډېر وېروونکي وخت سره مخامخ دي. اوس د بین المللي ټولنې لپاره د دې وخت رسیدلې ده چې د دوی سره ودرېږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا تاماس گرینفیلد په څرګنده توګه کانفرانس ته وویل امریکا ژمنه کړې ده چې بشري مرستې برابروي او د افغانانو ملاتړ کوي. د تقریبا 40 میلیونه ډالر نوی بشري مرسته اعلان شوه چې د ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو له لارې به اداره شي چې په دې سره به په روان مالي کال کې د افغانانو سره د امریکا ټول ټال مرسته 310 میلیونو ډالرو ته ورسیږي. دوی ویلې دغه بودیجه به د ژوند ژغورنې خوړو په برابرولو ولګیږي. دا به په مهمو روغتیایي او خوارزکي ضرورتونو باندې هم ولګول شي. دا به د ښځو ماشومانو هغو خلکو غم وخوري چې د اقلیتي او نورو مذهبي ډلو د ژغورنې پورې ارتباط ولري او دا به د نجونو په شمول د زیاتو ماشومانو سره مرسته وکړي چې بیا ښوونځي ته ځي او دا به د څکلو پاکې اوبه هم برابرې کړي. لیکن سفیر تاماس گرینفیلد ټینګار وکړ دغه بودیجه د افغانانو او د ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو انډیوالانو د کوښښونو سره د مرستې کولو لپاره کافي نه ده. افغانان ګاونډي ملکونو ته هم ضرورت لري چې سرحدونه پرانیزي. د مرستو رسولو با تجربه کارکونکو د بشري موسسو د فعالیتونو د حقوقو او دا خلته دلو خوځو ان جن سره د سلوک او حقوق په اړه کې د طالبانو شفاهي او لیکنې ژمنه ضروری دي. سفیر تاماس گرینفیلد ویل خبرې کافی نه دي. دا په هغه راپورټونو خوښینه شو چې طالبان په مخ کې خندونه چوي او د ژوند ژغورنې نه خزینه کارکونکو د منکولو په شمول د مرستو پر سوالو کې مداخله کوي او د مرستو د اخستونکو او برابرونکو په خلاف د سزا ورکولو نه کار اخلي. دی ویلې دا ډارونکې او د منلو وړ نه ده. سفیر تاماس گرینفیلد څرګنده کړه دا د بین المللي ټولنې لپاره وخت دی چې سره متحد شي. راځي اوس د مالی ملاتړ لپاره د دغه عاجلې غوښتنې د غونډې ژمنه وکړو. د بشري مرستو د رسولو د کارکونکو سره ودرېدو ژمنه وکړو په داسې حال کې چې دوی ټول خپل مهم کار کوي او په افغانستان کې بشري فعالیت چټکوي. د دې لپاره موږ د محتاجو افغانانو ژوند ژغورلی شو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غاټ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې